السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پولیسو ته دنده ورکړې چې د جمعتونو او نورو عامه ځایونو او تفریح ځایونو امنیت خوندي کړي. تر دې دمه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا راپور او دا چې خلکو سکل اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ولمنځل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ټي ټي پي له لوري د اوربند اعلان په اړه څه نه دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلی چې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د مولا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسي خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د روسي رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بي پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې د برید او ګلیډار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 1.5 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. د دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپانه کې هم مندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته یادونه وکړه. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل کیږي او په درسي ساعت کې نن دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. راځو د دې سات لنډې خبری برخې ته. لومړی دا راپور اخلو چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې د سعودي عربستان په ګډون ګڼو اسلامي هیوادونو پرون یک شنبه د لوی اختر مراسم پیل کړل، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې د زلحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې وه او په همدې دلیل نن دوشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي، خو وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د اختر رنګونه پیکه کړي. تفصیل صفی الله سانگزی اورو.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانې له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل،
قربانې تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانې واته زر لز روپې ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیر تل.
لو اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستۍ څونه یو کې سخت سیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سخت اقتصادي شرایطو سره مخ و لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کارنیز ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وي سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستۍ طبیعي پیښو او د غراز بیکاری د اختر رنګونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سږ کال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دي اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي آزادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومو لیدل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو لیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانې واته زر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږ کال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لاړم چې بازار ته، چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شایسته ډېره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ ته راکوي مثلا سیمیان او کشمش نخود. په کشمش نخودو کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو انیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په درزه کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو. موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پپښوت لولو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدلو. مکتبونه وتړل سپل.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالات څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي دومره زه به ډارسم چې بې حده به ډارسم. مال څه خبر ده خدای هم زه مال چې کوي وایي کورس بند څه. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې نهیلې کېږي.
ډېر نا امیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتا هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل چې نسیانای کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي نو دا ډېر یو مایوس سکوونکی حالت دی هغه نجونې چې په نهم صنف او په لسم صنف کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لسم کې دو لسم کې پاتې وي زیاتره یې واده کړي دي زیاتره یې ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه نجونې به هېڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هغو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سیو شول خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونه دروازې تړل شوې ته ننه پورې نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په دوران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بېرته بدله شوله نو زه خو په دوی کې کومه رڼایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دودې وشي تر زما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم خو یعنې موږ په دې راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه وړه خوري د ښځو ډېری نجونې د مادو خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتل دي ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي یعنې ټولې غیر نورمال دي افغانستان نجونې او ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي او دا ډېر ظلم دی د افغان نجونې په مقابل کې چې کار د افغان ښځو په مقابل کې چې کار ډېر ظلم دی نو د دو ظلم مخنیوی خواهش هم که یو څوک کولی شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري که څه هم ډېرې چیغې شوي دي نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه دویمه لور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم پلاس کړه نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې وه هر وخت به یې ژړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د پنځه سوه یو ورځ راتره داسې په چغو راغله کتابونه یې ویل وي دومره زبر ډارسم چې بې حده وډارسم مال څه خبر ده خدای مزه مال وای کورس بس بیرته په پخارسیم سه خدای دستی مکوه زه خود مړه کړمه مال چې څه قصه ده ډېرې خفه دي خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلی نسم داسې تشویش ده ماته د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې زمه ده ټولې ښځې یم داسې جګرخونه دي نجونې یعنې وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته زما ته جلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګرخونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده راګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلۍ ته یعنی ژوندګي دیګان ته خبره په حرام ده له تشویش له جګرخونې نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي روانشناسان دي چې داسې بېخي راګان تداوي کوي له زور سره ډېر جلګان ټول افسر د رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سودي موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نه شو اخیستی موږ پوهنتون نه شو ویلی خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونې سبقونه ویلي دلته نجونې درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه شي زویلی نه شو بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه دي چې ما لږ د اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي او مګر له دې ملکه وځي یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بیخي نه ویني
عیسی خان چې په سود ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو دی علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 25 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 25 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه بچان بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو شاید له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مومنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې هم ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه؟ تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پوهنځی وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بله، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم زی طالبان ته دریږي ورته وای چې ډاکټر زما سره دسی وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کې چې دا دا رقم نه دی، داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پیدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه لغو سختیو دي راتوی؟ په څومره سختیو د ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم وزما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سمو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامی دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفا ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي. د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دې وکړې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، وکړې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي، او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تېر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي، هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي، خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې، په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولی. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایې؟
نړیوال خو دوی کولای سي، دوی که وغواړي هر څه کولای سي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټ وي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای سوای.
یعنی د نړیوال فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای سوای، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې وسې هادي ځینې وایي موږ په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ نه پیژنو، خو لیکن شاید میدا میدا ټول نړیوال پسې وپیژني په رسمیت، په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو، دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سي تلای، پوهنتون ته نه سي تلای، نور آرام نه وي.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دي. یو ورور سلمانۍ ته د بیرې نه سي تللی، یوه خور د باندې نه سي وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سي تللی، یوه خور مکتب ته نه سي تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نه سي تللی. د بیرې ټوله خپل پر کورو ناست دي. دلته داسې لکه وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځه بازار ته ولاړ سو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندۍ سلامت اوسې.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چشوي عنصر ویل کیږي. مش خوې یو چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی تری نظر نو دا یو د اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولای سو نه په جیب کې شولای سو نه په موټر کې وړلای سو هیڅ نه سپکولای خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې مونږ سو په جیب کې مو اچو په موټر کې مو یو سو تجربه په وکو ځای په شایسته کو خونه په جوړه کو ډیر کارونه موږ نه اخیستلی سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي باید اټومونه یو رقم وي د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه څه جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر څه شی دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اقسام د ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي دوه نوي عنصر طبیعي دي شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي دې ته به وروسته راسو اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي دغه کې رقم رقم عناصر سته هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی بریلیم دی بورون دی کاربن دی داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی ریلیم دی بورون دی کاربن دی نایتروجن دی اکسیجن دی فلورین دی نیون دی سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارګون دی پوتاشیم دی او کلسیم دی دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې بیا پسې راځو مرکب ته وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا څه شي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولي ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیز دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روابزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا څه شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرد چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانوز د کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت
لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خونکې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو، نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو، پروتون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار سو الکترونه ځای والی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې سو الکترونه ځای والی سي.
او هغه په کم پرولې سره پیدا کیږي په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیوالی سي، نه هم الکترون نسي زیوالی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسو پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. سلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجود ده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاوو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطې کښته ده د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولات کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي کاربن دې خاصیت ته کنټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات نشات چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي د فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندې لیست کې رالندولای شو لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي ګاز پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلر رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند او کول رنګ او کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه دا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لوي چې ډېر زیاتی د هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي د ګورې نشته راځټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړي په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانې رانه پرمستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وجود کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د جنگي وسیله سره هم د ژوندۍ رجمن چاپیر نور مشکل د نفوس او د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وره دي همدارنګه چې اوسې کې مې مش په ژوند کې یو لر هوسایي رمز سره کړی دی یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویل چې اوسې کې مې مش په ژوند هر اخته کی مهم رول لري او هر مستشون هر اخته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. ښوونکي درته وویل چې د هر بل ساینسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي، د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.